د ماسپښین ټولس په جېشوي ازادي رډو په منځني څپه ټولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې مولوی برخه ازادي رډو یا د بی مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده خو په پیل کې خبرونه لر ځوان مراد څخور
السلام علیکم په هلمند ولایت کې د امریکا د پوځي سلاکارانو مشروي افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي خو لا نورې روزنې او ملاتړ ته اړتیا لري د هرات والی هیله خودلې چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ترکمنستان د ګاز د پایپ لاین یا ټاپي د پروژې د رغونې کار له ټاکلي وخت مخکې پیل شي او ټاکل شوی ده چې د ایران یو پلاوی راتلونکې اونۍ سعودي عربستان ته سفر وکړي او د دې هیواد له چارواکو سره د حج د ترتیباتو په اړه خبرې وکړي د خبرونو تفصیل په هلمند ولایت کې د امریکا د پوځي سلاکارانو مشروي افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي خو لا نورې روزنې او ملاتړ ته اړتیا لري ډګروال جاناتن چنګ رویټرز خبري اژانس ته ویلي دی پوهیږي چې د افغان ځواکونو ټول ستونزې په یو وخت کې نشي حل کېدای دا نوموړي په وینا فساد په غیر عادي ډول وظیفه پرېښودل د تنخواو موضوع او د سختو جګړو د افغان سرتیرو مورال زیانمن کړی دی دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د جګړو د پراخوالي له امله د افغان ځواکونو روزنه له مهالویش څخه وروسته پاتې شوې ده د هرات والی محمد آصف رحیمی هیله ښودلې چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د پایپ لاین یا ټاپي د پروژې د رغونې کار له ټاکلي وخت مخکې پیل شي د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلي رحیمی د قانونو او پټرولیم له وزارت او د ترکمنستان له اړوندو ادارو څخه غوښتي چې د افغانستان په خاوره کې دننه د دې پروژې مقدماتي څېړنې پیل کړي خاغلی رحیمی دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې تمه ده د ټاپي د رغونې د چارو د پرمختګ په اړه په هرات ښار کې په یو سیمه ایز کانفرنس کې بحث وشي خاغلی فرهاد ویلي په دې غونډه کې به د ټاپي د اهمیت او د دې پروژې د امنیت د ټینګولو پر لارو چارو بحث کیږي د فرهاد په وینا په دې غونډه کې به د هرات او شاوخوا سیمو استازي او د افغانستان او ترکمنستان جګپوړي چارواکي ګډون وکړي د مخدر موادو پر ضد د مبارزې وزیر په بلخ ولایت کې د کوکنارو د کښت پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده په بلخ کې د کوکنارو کښت پروسه کال صفر ته رالوېدلی و خو د رپورټونو له مخې سږ کال د دې ولایت په څو ولسوالیو کې د کوکنارو کښت بیا پیل شوی دی سلامت عظیمی بلخ ولایت ته د سفر پر مهال د هیواد په شمال او په خاص ډول په بلخ کې د کوکنارو د کروندو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې د بلخ ولایت په چاربولک او چمتال ولسوالیو کې د کوکنارو کروندې باید له منځه ولاړ شي میرمن عظیمی په نشي موادو د روغ د ځوانانو پر زیاتېدو چې د دې په وینا شمېر 3 میلیونو ته رسېدلی هم اندېښنه وښوده او د مخنیوي لپاره یې پر خپل پلان رڼا واچوله
جلوگیری از ورود مواد پیساز از کشورهای بیرونی
برای افغانستان تل بهره د مخدر موادو د جوړولو د خاص موادو د واردولو او همدارس د نشي موادو د کارونکو او د پرچون فروشانو د کاروبار مخنیوی دی د مخدر موادو پر ضد مبارزې وزیر ټینګار وکړ چې حکومت په دې مقصد یو اغیزمن پلان جوړ کړی خو سلامت عظیمی د پلان جزئیات په ډاګه نه کړل ټاکل شوی ده چې د ایران یو پلاوی راتلونکې اونۍ سعودي عربستان ته سفر وکړي او د دې هیواد له چارواکو سره د حج د ترتیباتو په اړه خبرې وکړي وروسته تر هغې چې سعودي له ایران سره خپلې اړیکې قطع کړې دا لومړی ایراني رسمي پلاوی ده چې له ریاض بکتنه وکړي د تېرې جنورۍ په 3 نیټه قهرجنو مزارچانو په تهران کې د سعودي عربستان سفارت او په مشهد کې د سعودي پر قونسلګریو حمله وکړه دا پیښه د سعودي عربستان لخوا د یو شیعه ملاتړ اعدامولو وروسته وشوه دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ نازکې اړیکې د تېر کال حج په مراسمو کې له سترې پیښې وروسته لا پسې کړکېچنه شوې د تېر کال د حج پر مهال د حاجیانو د ټیل ماټیل له امله زرګونه کسان مړه شول چې پکې 444 ایراني حاجیان وو پاکستانی چارواکي د هغو رپورټونو په اړه تحقیق کوي چې وایي یوې خیریه ټولنې چې د لشکر طیبه افراطي ډلې ملاتړ کوي په لاهور ښار کې اسلامي محکمه جوړه کړې ده د پنجاب د ایالتي حکومت یو ان پرون تایید کړ چې په دې اړه د دوی تحقیقات پیل شوي دي د جماعت داوه په نوم د دې خیریه ټولنې ویان دا خبر چې ګڼي د پاکستان له قضا سره انډول اداره جوړه کړې ده رد کړه ویان ټینګار وکړ چې دا اداره د بېلابېلو خلکو ترمنځ د اختلافاتو د حل لپاره جوړه کړې ده او زیاته کړه چې په دې دفتر کې دینی عالمان د شریعت پر بنسټ پریکړې کوي د حقوقي چارو کارپوهان دا د طالبانو سیستم ته ورته اداره بولي او وایي چې د پاکستان له اساسي قانون سره په مخالفت کې ده. د پاکستان په مرکزي سیمو کې داسې یو اقدام ساری نه لري، خو طالبانو په قبیلي سیمو کې له اسلامي شریعت سره سمې محکمې جوړې کړې دي. یونان نن د کډوالو یو بله ډله ترکیې ته بیرته واستوله. دا کډوال د حق لانجمنې موافقې له مخې ترکیې ته استول کیږي چې اروپا د مهاجرت د څپې د کموالي په هدف کړې ده. تر دې مخکې د یونان له لیسبوس ټاپو څخه 202 کسان چې اکثره یې پاکستانیانو ترکیې ته بیرته ستانه کړی شول. بل لور ته بیا د سوریې د کډوالو یو نوې ډله له ترکیې څخه جرمني او فنلند ته رسېدلې ده. د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ د شویو موافقې له مخې انقره به ټول هغه کډوال بیرته ومني چې په غیر قانوني توګه له دې هېواد څخه یونان ته اوښتي دي. اروپایي ټولنه به د دې په بدل کې له ترکیې سره مالي مرسته زیاته کړي، د ویزې په برخه کې به اسانتیا ورکړي او په اروپایي ټولنه کې به د دې هېواد د غړیتوب چارې ګړندې کړي. خو د بشري حقونو ډلې پر دې موافقې انتقادونه کوي او وایي چې ترکیه د دې لپاره لازم چمتووالی نه لري. او د سوریې د حکومت مخالفو وسلوالو د دې هېواد په شمال کې له داعش څخه یو ستراتیژیک خارګوټی نیولی دی. د سوریې د بشري حقونو ډلې چې له لندن څخه فعالیت کوي وایي د سوریې آزاد پوست تېره ورځ له داعش سره در سختو نښتو وروسته الرای خار ونیو. د دې خارګوټی په نیولو سره د حکومت ضد وسلوال له ترکیې څخه د اکمالاتو لاره هم خوندي کړې ده. د سوریې د حکومت ضد وسلوال د حلب بشل شوي ښار د نیولو لپاره هم هڅې تیزې کړې دي.
وړاندې د ازادي راډیو ادبي مجلې په پروګرام کې فرهنګي خبرونه لرو. مخکې تر دې چې دغه اونیس پروګرام خپور کړو، له افغان زده کوونکو سره مو له یوې ژمنې خبره وو. د افغانستان د ځوانانو معینیت وایي چې په مرکز کابل او یو شمېر ولایتونو کې له خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو له 50 څخه زیاتو موسسو سره تړونونه لاسلیک کړي چې له مخې به یې ګڼو مستحقو او بېوزلو فارغانو ته په تخفیف او یا هم په وړیا ډول د زده کړو زمینه برابره شي. د ځوانانو معین سید کمال سادات په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې دغه شان د هغو ځوانانو لپاره چې د کانکور په ازموینه کې شې نمرې اخیستي یو شمېر تشویقي پروګرامونه په پام کې لري. له کابل د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان راپور لري.
د افغانستان د ځوانانو معینیت وایي د هغو بې وطلو او مستحق ځوانانو د لوړو زده کړو په برخه کې ژمن دی کوم چې د کانکور په اعلان شوو نتایجو کې ښې نمرې نه دي اخیستي او یا د خپلې خوښې وړ پوهنځیو ته نه دي بریالي شوي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین سید کمال سادات د پنجشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه ځوانان به یا په تخفیف او یا هم په وړیا ډول هغه خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسسو ته ورمعرفي کړي کوم چې تړونونه یې ورسره کړي دي.
ټول هغه ځوانان چې هغه د کانکور په ازموینو کې د خپلو خوښو پوهنتونونو پوهنځیو ته نه دي بریالي شوي، د ځوانانو چارو معینیت هغوی ته له پوهنتونونو سره قراردادونه وکړل، دوی به موږ په ډېر ښه تخفیف سره او یا هم په وړیا ډول اړوند پوهنځیو ته ورمعرفي کوو.
خاغلی سادات دغه شان ویل هغه ځوانان چې د کانکور په اعلان شویو نتایجو کې په ښه درجه راغلي دوی به ورته د ایوارډونو او ستاینلیکونو د ویش د پروګرام تر څنګ په بهرنیو پوهنتونونو کې د زده کړې امکانات ولټوي. د افغانستان د ځوانانو د معینیت د معلوماتو له مخې په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې له خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو له 50 څخه زیاتو موسسو سره تړونونه لاسلیک کړي دي چې له مخې به یې له 20,000 څخه زیات مستحق او بې وطي فارغان په تخفیف یا هم وړیا ډول دوی ته د زده کړو لپاره ورمعرفي شي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د 1994 کال د کانکور د ازموینې نتیجې د تیرې یک شنبې په ورځ اعلان کړې چې له مخې د ټولو ګډون کوونکو 1,900,614 فارغانو څخه 85,012 دولتي پوهنتونونو او 46,906 نیمه لی دولتي موسسو ته کامیاب شوي دي. دغه شان دغه وزارت د ورکړل شوي معلوماتو له مخې 15,455 کسان خصوصي تحصیلي موسسو ته کامیاب شوي او 2,933 کسان ناکام شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د یو شمېر خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د موسسو یو شمېر مسؤلین وایي چې په دې برخه کې د ژمنې تر څنګ هڅه کوي چې د زده کړو د کیفیت برخې ته هم جدي پام وړوي. د ګوهر شاد د لوړو زده کړو د تحصیلي موسسې یو تن مسؤل نعیم افضلی:
تنها با امضا کردن
یوازې په لاسلیک سره باید د ټولنې رسنیو او خپل وجدان سره لوبې ونه کړو. زموږ پیاوړتیا زموږ په کیفیت کې ده. هغه څه چې تبلیغات کوو باید خلکو ټولنې ته وړاندې کړو.
پر مردم و پر جامعه ور باید تقدیم کنه.
په افغانستان کې هر کال په ډیر شمیر ځوانان د 12 ټولګیو څخه فارغیږي چې ټولې دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته نه جذبیږي. نو خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مؤسسې د دغو ځوانانو د لوړو زده کړو او د دوی د ارمانونو د پوره کولو لپاره هیله من پناځایونه ګڼل کیږي. خو ویل کیږي چې په خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په یو شمیر مؤسسو کې لکه څنګه چې لازمه ده د زده کړو کیفیت ته پام نه کیږي، کوم چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت هم په تیره کې دا منلی او د سمون او بدلون ژمنه یې کړې ده.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د ازادۍ رادیوي مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د څو پسرلنیو مشایرو رپورټونه اورئ.
فلسطینی کې ماران یو په بل زیر زبر کې نوري هر شپه برات کې هر ورځ ورته اختر کې.
د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد مایل لاروی د خپل کتاب مونوګراف لیکنی او سیمینار په باره کې راته غږیږي.
زموږ اکثره محصلین د دې جرات نه لري چې لیکل وکړي، خو دلته هغه د جرات په باره کې دوی ته لارښوونې شوي دي.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې صفی الله ستانکزی د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د رحمان بابا پسرلنۍ مشاعره ترسره شوه. د وری د میاشتې په 13مه د رحمان بابا پسرلنۍ مشاعره د رحمان بابا لیسې د غونډو په تالار کې جوړه شوه. مشاعره د سرحدونو، قومونو او قبایلو د چارو وزارت لخوا جوړه شوې وه چې ګڼو شاعرانو او فرهنګیانو پکې برخه اخیستې وه. د غونډې په پیل کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام د سرحدونو، قومونو او قبایلو د چارو د وزیر ګلاب منګل لخوا ولوستل شو. په پیغام کې ویل شوي د رحمان بابا پسرلنۍ مشاعره چې زموږ لویو ادیبانو یې په شلمه پیړۍ کې بنیاد ایښی، د افغانستان د معاصر ادب د تاریخ یوه ښکلې پاڼه او د معاصر ادبي ژوند یوه ارزښتناکه عنعنه ده. زموږ اوسني شاعران باید د شعر د پخوانیو مسلمو استادانو په پیروي معنا او ښکلا دواړو ته پام وساتي او د شاعرۍ د ارزښتناک هنر له لارې ذوقونه وروزي او په فکرونو کې د اعتدال او په زړونو کې د مینې او عاطفې زړې زرغون کړي. ورپسې د سرحدونو، قومونو او قبایلو د چارو وزیر محمد ګلاب منګل خبرې وکړې. شعر او ادبیات د انساني ټولنې د غوښتنو او هیلو ځلانده هنداره وبلل او وی ویل چې په شعر کې د یو ملت ټول لوړ ارزښتونه پیدا کولای شو. وروسته آزاده مشاعره وشوه، شاعرانو خپل شعرونه ولوستل. د دې مشاعرې ریپورټ په روانه خپرونه کې اوریدلی شئ. د هیواد د ځوانانو غوښتنې د سارک په کانفرانس کې طرحه شوې. د وری د میاشتې په 14مه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د معینیت د پروګرامونو د ریاست سرپرست حضرت الله شریفي د سارک د غړیو هیوادونو په کانفرانس کې چې په نیپال کې جوړ شوی و ګډون وکړ. د باختر اژانس د خبر له مخې په دغه کانفرانس کې د افغانستان، هندوستان، نیپال، سریلانکا، مالدیف، بوتان او پاکستان د هیوادونو د ځوانانو او مدني ټولنو استازیو ګډون کړی و. په دې کانفرانس کې د افغانستان د ځوانانو غوښتنې د سارک د غړیو هیوادونو له استازیو سره شریکې شوې او د سارک له غړیو هیوادونو وغوښتل شول چې د افغانستان ځوانانو ته د سارک په غړیو هیوادونو کې د زده کړو زمینې برابرې کړي. دغه راز د سارک د کلني فرهنګي جشن په باره کې هم د افغان پلاوي لخوا ځینې موضوعات طرحه شول. له عامه کتابتون سره د کتابونو مرسته وشوه. 1160 ټوکه کتابونه د عامه کتابتونونو ریاست ته وسپارل شول. دغه فرهنګي مرسته په سویډن کې د میشت افغان عبدالجبار فراز لخوا شوې ده چې د ده استازي د وري د میاشتې په 12مه د عامه کتابتونونو ریاست ته وسپارله. د باختر اژانس خبر له مخې په دغې مرسته کې دینی، ادبي، فلسفي، ټولنیز، د ارواپوهنې، د اساساتو او تاریخي کتابونه شامل دي.
طبیعت چې وغوړیږي او معطره وږمه له کروندې، باغ او باغچې راولوځي د شاعر سړي په زړه کانې کوي. تېره اونۍ په څو ولایتونو کې په طبیعت او ژوند مینو شاعرانو خپل رنګین خیالونه د طبیعت له رنګینیو سره ملګري کړي وو. په روانه خپرونه کې د مختلفو ولایتونو د مشاعرو رپورټونه لرو. پیلې په کابل کې د رحمان بابا له پسرلنۍ مشاعرې کوو. نور حال زموږ همکار نورګل شفق راکوي.
د رحمان بابا پسرلنۍ مشاعره چې کلونه پخوا دود شوې وه، په وروستیو څو کلونو کې یې ډیوه تته غوندې وه. له نیکه مرغه سږ کال یو ځل بیا د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت لخوا دا ډیوه بله شوه. د وري د میاشتې په 13مه د رحمان بابا په عالي لیسه کې د ګڼو شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګیانو په ګډون مشاعره جوړه او ترسره شوه. په سر کې د ولسمشر محمد اشرف غني پیغام د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد گلاب منگل ولوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. دی رحمان بابا دی کلانی دودیز مشاعری دی جوڑی دو پر مناسبات دی افغانستان دی جلال تماب جمهور رئیس پیغام. خوشحالیم چی دی سرحدون او قبایل چارو وزارت دی رحمان بابا دی پسرلنی مشاعری دی جوڑی ولو بندوبست کرده دی. دی رحمان بابا پسرلنی مشاعره کلیوی خوا دیو ادبی دود اوانانی پالنه ده، لبل خوا دیو داس لوی شاعر لمانځنه او قدردانی ده چه خپل خلکو او بلکه ټول بشریت ته دیو قوت، محبت او صلح کل ډیر پیوړي پیغامونه لرلی دي. د رحمان بابا پسرلنۍ مشاعره چې زموږ لویو ادیبانو یې په شلمه پیړۍ کې بنیاد ایښی دی، د افغانستان د معاصر ادب د تاریخ یوه خپلې پاڼه او د معاصر ادبي ژوند یوه ارزښتناکه عنعنه ده. امید دی چې زموږ اوسني شاعران د شعر د پخوانو مسلمو استادانو په پیروۍ معنا او ښکلا دواړو ته پام وساتي او د شاعرۍ د اغیزناک هنر له لارې ذوقونه وروزي او په فکرونو کې د اعتدال او په زړونو کې د مینې او عاطفې زیړې زرغونه کړي.
د ولسمشر تر پیغام وروسته ښاغلي محمد ګلاب منګل خبرې وکړې او د ځینو نویو طرحو او پلانونو یادونه وکړه چې د هغو په عملي کېدو سره به د ځوانانو په ژوند کې ژور بدلون راشي. نوموړي د مشاعرې په اړه وویل:
د رحمان بابا پسرلنۍ مشاعره په هیواد کې یوه له خورا پخوانیو او پیژندل شویو ادبي میلو څخه وه چې هر کال به په کابل کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت لخوا جوړېده. د بیلابیلو لاملونو له مخې دغه زوړ خو ښکلی ادبي سنت متاسفانه هیر کړی شو چې دا دی سږ کال یو ځل بیا د هیرتیا دوړې ترې وڅنډل شوې او تاسو قدرمن شاعران او د مینې او عاطفې استازی یې د شنه او سمسور چم میلمنه یاست. مونږ ډاډ درکوو چې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت به په راتلونکو کلونو کې د خپلو امکاناتو تر بریده ټول هغه فرهنګي، ملي او افغاني محافل او مجالس دې ته راژوندي کړي کوم چې تر اوسه یو څه هېر شوي دي. دا دود به مونږ پالو، لا به یې ځلوو تر څو د دې وزارت په فرهنګي فعالیتونو کې شامل شي.
د معمول خلاف په دې مشاعره کې ویناوال کم وو. په پیل کې د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی خپل شعر ولوست. دلته تاسې د ښاغلي جهانی او د څو تنو نورو شاعرانو د شعرونو اورېدلو ته رابولم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چون د پسرلنۍ مشاعره زه به خپل یو مناجات چې د پسرلنۍ په مناسبت یا د نوي کال په مناسبت ویلی دي زما د وروستیو شعرو څخه دي، نو زه به هغه درته ولولم. لوی خدایه د هیواد مې نوی کال وربختور کې، نورې هر شپه برات کې، نورې هر ورځ اختر کې، چې وروري وي چې خپلوي وي، چې شاګي کور په کور وي، د غمونو ورته شا وي او خوښي یې نور په نور وي، نور د غم اجیل پر د ماتم زڼې په ګور وي، یو وجود چې دا وګړي یوې زړه کې بلې سر کې، نورې هر شپه برات کې، هر ورځ ورته اختر کې، ښار او کلي سره ورسي، یوه مځکه پلرنۍ شي، یو له بله میلمانه شي، بدی ویکې پخوانۍ شي،
د وروري بان سمسور شي پکښ شخه دښمنۍ شي لال زارې کې دښتونه سر زرغونی هر ګذر کې نورې هرش په برات کې هر ورځ ورته اختر کې لوی خدایه لوی خدایه چې تیاره شپې مو سهار شي دا وطن رڼا رڼا شي هر لویش کې شالمار شي نارنج ګلی هر ونه انار ګلی هر چنار شي موږ پر هر کال نوروز کې پر غلیم مو جوړ محشر کې نور هر شپه برات کې هر ورځ ورته اختر کې نه کتار د جنازو وي نه کیندل وي د قبرونو چې نه بوی وي د باروتو نه غړومبۍ وي د توپونو نه واسکټ په ښار کې ګرځي او نه ویره له بمنو په هر کور کې ډیوې بلي هرې شپې ته رڼا ورکې نور یې هر شپه برات کې هر ورځ ورته اختر کې نه ښارونه تبا کېږي نه یرغل وي پر کېږدیو نه مېرمنې وي سرتورې نه پاکاو وي د بګړیو نه په وینو سره لاسونه هم د خپلو هم پردیو چې سیالان سي له سیالانو خدای عقل یې رهبر کې نور یې هر شپه برات کې هر ورځ ورته اختر کې چې دا ښار یې شي آباد یې زرغونه مو شي دښتونه چې زلمي اتڼو ته ووځي چې را ولړزوي غرونه شرنګا شرنګ شي د پاولیو په نوکریزو سره لاسونه هر پېغله یې ګلڅانګه هر زلمی یې شمله ورکې نور یې هر شپه برات کې هر ورځ ورته اختر کې له پامیر تر هرې روده له ارغنده تر بامیانه ولسونه سره خپل وي له هلمند تر بدخشانه واکې خپل وي ژوند یې خپل وي له زانګو تر ګورستانه په لستوڼي کې ماران یې یو په بل زیرو زور کې نور یې هر شپه برات کې هر ورځ ورته اختر کې لوی خدایه لوی خدایه د قومونو رهنمایه دښمنۍ مو تر قیامته ورکې غواړو له دې ځایه مینه واچوه په زړو کې له نیستمنه تر بډایه هر زلمی مې را هوښیار کې هر جاهل مې سترګور کې نور یې هر شپه برات کې هر ورځ ورته اختر کې چي
د ښاغلي وزیر صاحب څخه په مننې اوس د سرحدات او قبایلو وزارت مسلکي معین ښاغلی عبدالغفور لیوان څخه هیله کوي چې دری سره شي او خپل شعر وړاندې کړي.
دا شعر سرلیک دی هغه ښکلې تللې ورځې ها وختونه تیر وختونه چې ایمان و لا په زړو کې نش پیدا کې د ټوپکو هلکانو په ترپکو جنکۍ مې په چکچکو څه وختونه تیر وختونه چې نکریزو کې لارنګ وو د شپانه رباب تر څنګ وو چې ناونو کې رمې وې او لغریو کې لمبې وې ښه وختونه هغه ورځې چې به پلار بزغلي راوړل چمچمست به شنیلي راوړل د کور شاته به نارې شوې بنجاره به بنګړي راوړل هغه شپې په ستورو ښکلې چې دیوان به ډور بندي وو د انا خوږو کیسو کې ښاپېرۍ به ګرځېدلې زموږ د ښار خړو کوڅو کې هغه ورځې تللې ورځې چې ملا به هم میانو د چړیانو به میلې وې په شړشمو غوړې څڼې د رنجو به یې وسمې وې هغه مستې خوږې ورځې چې جګړه وه خو د سترګو غلا به وشوه د مچکو چې به پټ دیدن ته ولاړو کرکړی بشوي د چرګو څو وختونه تیر وختونه شور ماشور د زاړه خارو چې ودان د سات منارو نه لونګۍ وې سیاسي شوې نه په ګیرو د چا کارو روښانه د خدای ورځې چې پر خوله وو د عشق توری چې لا هسکو زمونږ ستوری چې هوښیار سړی وزیرو چې پاچا وو د خدای سیوری هغه تللې ښکلې ورځې چې د مور د لاس ډوډۍ وه هغه تللې ښکلې ورځې چې د مور د لاس ډوډۍ وه ورنه ډکه بشکرۍ وه د چارماغو به لمن شوه د ممیزو به خولۍ وه هغه ورځې مې ارمان دی هغه شپې مې را یادېږي مورکۍ بیا د زنګون کېږده ستا کیسې مې را یادېږي مننه
وتلی شاعر شفیع الله بابرزای صاحب را غواړم چې خپل پسرلنی مقبور او شوخ شعر
راځي زړونه نړیوال کړو بس له دې سیالۍ په کار ده د نړۍ سره اوس وخت کې د شملې سیالۍ په کار ده همیشه به په دې سیمه او دې خاوره کې جنګ نه وي همیشه به په دې سیمه او دې خاوره کې جنګ نه وي نن د پولې دواړه خواته د ټپې سیالۍ په کار ده د مکتب د ورانولو د کتاب د سوځولو نوم دې ورک شي نن زموږ د بچي شاته د بخسې سیالۍ په کار ده پرمختګ پر وړاندې دی څوک د چا نه رسته نه ځي په ټوپک د خاورې واورې د تختې سیالۍ په کار ده
وسم ځوان شاعر چې زنګېدلی غزلې وایي خغلې جیلانی جرام راوړو چې خپل شعر غزل دې خلک ګلان پری د تعظیم شین دی د ذوق سړی دی خلق ګلان پری د تعظیم شین دی د زور سړی دی خنجری زل کې وی بسر آس باندې سپور سړی دی شورور می پر زیوای وښنه ای بلا شو درته خد پسند کې می ولاړ د سی غم خور سړی دی د باور لا بهر سړی متړا وو ګورچی د باور لا بهر سړی متړا وګوره چې څوک د کنډم دی څوک د کلي څوک د کور سړی دی په هر انداز په هر قدم دی پام وي ډېر روڼمخیا دلته چې یو ځلې څوک پوښ شو بیا نو کور سړی دی آخري بیت دی د خپل کرم او ستم منځ کې دی انډول وساته نازک جلال نه د اوبو دی نه د اور سړی
په دې برخه کې محمد عیسی جانان څخه هیله کیږي چې د سر شي او خپل شعر تاسو ته وړاندې کړي
د مشرانو همزولو او مشرانو په اجازه څیرم دی سوځوم دی له ګریوانه سره یو ځای زړګیه خښوم دی د ارمان سره یو ځای مودې شولې قلم مې د غزل ویو ته ګم دی د مینې درد راشه له درمان سره یو ځای ساقی را اوڑا جامونا نور دستاب و مذب آوڑم زمون امام گناه کری ازان سر یوزای یوزی را میرا اوڑای ماوی خلر آلا پگا کار دخلی جاولی را کری سر لبان سر یوزای
په ننګرهار کې ځوان ادبي بهیر له تیرو دریو کلونو راهیسې د خپلو اوونیزو غونډو ترڅنګ هر کال د ګلو هار په نوم مشاعره هم جوړوي. سږ کال یې هم په همدې نوم مشاعره جوړه کړې وه. زموږ همکار باز محمد عابد دې مشاعرې ته ورغلی، د راپور ته اورېدلو بلنه یې درکوم.
راغس پر لے زمن وطن تا دا گلنو سرا غی گئی ڈکا دا زمن دار ماننو سرا تا تسپن غر سلام کری تا تا گدر سلام کری تا تا دلبر سلام کری منگے پسر پیغلی عدد کا گدرنو سرا غی گئی ڈکا
دا خوشال مومن لہنجری نراوت لے دا ترنم دا ننگرہار دا اطلاع تو پر ہنگ ریاست دا غنڈو لتا لار څخه راوتلې چرته چې ځوان ادبي بهیر د ګلوهار په نوم خپله کلنۍ مشاعره جوړه کړې وه او په لسګونو ځوانو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل. د ځوان ادبي بهیر مشر محمود خزان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دا دریم کال دی چې دوی د ګلوهار په نوم کلنۍ مشاعرې جوړوي او ځوان شعري استعدادونه ټولنې ته وړاندې کوي.
ننګرهار دیر مادب زنګو د دی ګلونو خار دی، نو په کار د چې په دغه پسرلی موسم کې د ګلونو په موسم کې دغه سم شاعری وی، نو موږ هم پاندې هله به یو چې دغه مشاعره لا ژوندې وساتو او هر کال دغه مشاعره تر سره.
په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې د اکرام الله وقار او درویش ازل د شعرونو نمونې ستاسې په وړاندې ږدو.
زب همداسې خخوم د هر ارمان مړې ته مې همداسې ارمانونه قتلوه قربان. اکرامه وایا دې رنګ دې داسې زیړ ولې اکرامه و اکرامه وشو په تا سب قربان.
د محبت نه کنارو کې بژون څنګه ویزار ته راته وایا غرغرو کې بژون څنګه ویزار زه که شاعر شوې نازکې بیا به سمه پوه شي چې په جنونو فلسفو کې بژون څنګه ویزار. د زنګدن وروستۍ شیبه د پښتون دغه ناره خدایا یا خدایا د امن په جامو کې بژون څنګه ویزار.
په مشاعره کې ځینو شاعرانو په ترنم هم غزلې وویلې چې د خاطر درمان په غږ کې یوه نمونه وړاندې کوو.
په هر وصال په هر دیدن د خپل زړګي پوڅلي راټول دردونه په قلار قلار او شندما هر شپه خپل نظر په لار لار او شندما.
لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص خوښي څرګنده کړه چې په ننګرهار کې ځوان شعري استعدادونه واورېدل.
دلته د تنقید ځوانانو نه موږ واورېدل ډېر ښکلي ښکلي پیغامونه لرل، ډېر رغنده پیغامونه لرل. بل خواله په دې کې دی چې دا په داسې یو شاعرانه موسم کې چې طبیعت تاسې ویني چې په ننګرهار کې هره خوا هغه خپله لورونه کړې ده. د پسرلي موسم دی، دا نن دا میده میده باران، او په دغه باران کې بیا دغسې شاعرانه محافل جوړول زمونږ په څېر جنګ ځپلې او د ویر او د خوابدیو نه ډکې ټولنې ته د رغنده پیغامونو هغه پیلامه ده. د دغه پسرلي تر تمامېدو پورې باید هره اونۍ دغلته موجود بهیر په دغه برخه کې لږه خواري وکړي، تنظیمې کړي، او لا پسې ډېر شي موږ بلا استعدادونه وپېژنو، را میدان ته به شي.
د ځوان ادبي بهیر چارواکي وایي چې دوی به د خپلو اوونیزو غونډو تر څنګ هر کال د ګلو هار مشاعره جوړوي او ځوان شعري استعدادونه به را پیدا کوي او ټولنې ته به یې وړاندې کوي.
په پکتیا کې هم پسرلنۍ مشاعره ترسره شوه. د دې مشاعرې طنزیه شعرونه په زړه پورې دي. نور حال له پکتیا زموږ همکار داود تپان را کوي.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د ودان افغانستان ګوند ولایتي دفتر له لوري د روښانتیا په نوم مشاعره ترسره شوه. په دغه مشاعره کې چې د پکتیا ولایت لسګونو شاعرانو او د شعر مینوالو ګډون کړی و، شاعرانو بیلابیل نظمونه او شعرونه ولوستل. شاعرانو په دې مشاعره کې د خپل ذوق سره سم په سرلنی هنري سنجیده نظمونه او غزلې واورولې. فیض الله مالګین یو له هغو شاعرانو څخه و چې مشاعره یې په طنزي شعرونو رنګینه کړه.
او چې نیستی شي ورین تاندای په کور کې نه وي، په قرار به یې زړګای په کور کې نه وي،
او ورځی ورځی با یو غاګ ور باندې کیږي ورځی ورځی با یو غاګ ور باندې کیږي د چا وړه د چا لرګای په کور کې نوی او لاس خالی وی نه په قرض را پیدا کیږي امانت سے لاس خالی وی نه په قرض را پیدا کیږي خلته مال کا او ډبلای په کور کې نوی او دا غستون دی مشکلات ارو مرشتا دغه ستونزې مشکلات ارومه رشته کله یو کله بل شای په کور کې نه وي او د هر څه نه به دا باده وي مالګینه چې په خوله دی ورور او زوی په کور کې نه وي او چې په خوله دی ورور او زوی په کور کې نه وي
یوازې مالګین نه و چې په دغه مشاعره کې طنزي شعرونه د دوی د شعر مینوالو ته واورول غلام طاهر افغان هم هغه شاعر و چې په مشاعره کې ځوانانو ته د طنز په جامه کې نغښتی خپل فکر ورورساو دا مشاعره جوړونکي او ودان افغانستان ګوند ولایتي کمیټې مسؤل نصیر غورزنګ وویل چې د دې مشاعرې له جوړېدو یې هدف خلکو ته د روښانتیا د فکر ورکول و
دغه د روښانتیا مشاعره په سرلنۍ مشاعره وه د روښانتیا تر سرلیک لاندې وه او د ودان افغانستان ګوند د پکتیا ولایتي کمیټې له لورې په لاره اچول شوې وه دغه د مشاعرو آغاز و یا د مشاعرې شروع وه چې انشاءالله دغه کال به راتلونکی کال به د روښانتیا کال وي
دا هم وویل چې دوی به دغه لړۍ د نورو ټولنیزو او اجتماعي نو په چوکاټ کې وغځوي او داسې به نه شي چې دغه لړۍ په همدغه ځای ودروي
کندوز چې پسرلی یې پرېدي او غاټول ګلانو دښتې لکه سرې غالۍ فرش وي شاعرانو یې سږ کال د ریدي ګل رڼا ته مشاعره جوړه کړې وه د مشاعرې نورال د کندوز زموږ همکار اجمل آریان راکوي
په کندوز کې د ریدي ګل کلنۍ مشاعره ترسره شوه شعرونه خو د شاعرانو او لیکوالانو لخوا ډیر ویل کیږي همدارنګه مشاعرې هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې جوړیږي خو د کندوز ولایت دغه شاعرانه او سمسور چاپریال چې د هر انسان روح ته کومه مینه او رنګ ورکوي نو ښایي د دې ولایت د دښتو د ریدي ګل له برکته وي د تیرو کلونو په څیر سږ کال بیا د کندوز ښکلی او سمسور ولایت د شاعرانو فرهنګیانو لیکوالانو ژورنالیستانو او د شعر د مینهوالو کوربه و او دغه ولایت د شاعرانو په ښکلو غزلو او شعرونو یو ځل بیا له مینې ډک شو سږ کال هم په دې مشاعره کې د ګڼ شمېر لرې پرتو ولایتونو څخه میلمانه راغلي وو چې دغه شان مشاعرې او غونډې کولی شي د شاعرانو او فرهنګیانو ترمنځ همغږۍ غښتلې کړي په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو په ټولنه کې شته ستونزې د شعر په ژبه بیان کړي
دادې آزادۍ خاوره داد جګړو وطن داد ننګیالو وطن داد ننګیالو وطن داد ننګیالو وطن داد ننګیالو وطن
اے دا رئیس صاحب سیکرټری خوږې خبرې دی شکرې په سلام دیدر تنختر او غمبر وهې لکه کوترې او خوار مامورین در تبس حسش خون وهې نو مننه
په کندز ولایت کې د پسرلی ادبی او کلتوري ټولنې مشر عزت الله پامیر ازادي راډیو ته وویل د ریدي ګل دا لسمه مشاعره ده چې په دې ولایت کې د یادې ټولنې لخوا جوړیږي
ریدي ګل مشاعره کندوز ولایت کې پسرلی ادبی کلتوري ټولنې لخوا جوړیږي د مشاعرې ته د افغانستان د مختلفو ولایتونو تخار بغلان مزار جلال آباد لغمان کابل وردګو او د نورو ولایتونو د پیلن شاعران راغلي دي او همدارنګه د کندوز د مختلفو ولسوالیو په سلګونو شاعران او د شعر او ادب مینوال پکې ګډون
په دې ولایت کې د پسرلی ادبی او کلتوري ټولنې مرستیال ګل رحیم نیازمن ازادي راډیو ته وویل چې د دې مشاعرې هدف دا دی څو د هیواد مختلفو ولایتونو فرهنګیانو شاعرانو او خلکو ترمنځ ورورولۍ او دوستۍ زیاته شي
د ریدي ګل په نامه باندې دغه مشاعره چې د پسرلی کلتوري ټولنې د خوانه جوړه شوې ده هدف هم دا دی چې په سیمه کې د خلکو ترمنځ روابط ټینګ شي دوی راشه درشه ولري دوی د یو بل سره احوال شریک کړي د یو بل په فرهنګي غونډو کې ګډون وکړي او ترمنځ تفاهم مینه ورورولي رامنځته شي
لدې مشاعرې څخه راغلو میلمنو پوره خوند واخیسته ځکه مشاعره یو آزاده مشاعره وه او نږدې ټول شعرونه وطني او حماسي وو
تلکه مور د ټول هیواد د زړه سره زموږ لکندهار تر هرات او تر خیبر زموږ ستا د غیرت غرونه تل حسک دي په جلال کندوز
کارنامې وینم
ډېرمنه.
د دې غونډې یو تن ګډونوال شاعر اسماعیل کلیوال خپل نظر د ریدی ګل مشاعرې په اړه داسې څرګند کړ.
دا هغه څه دي چې زموږ ټولنه دې ته ضرورت لري چې شاعران باید همدغه شي نور ولیکي تر څو خلک د شعر د لارې ملي وحدت او ملي یووالي ته وهڅوي او د افغانستان د جوړولو لپاره د شعر له لارې خدمت.
کندز میشتي فرهنګیان وایي چې تر پخوا په دې ولایت کې د شعر او ادب غوټۍ مخ په غوړېدو دي چې مینهوالې هم تر پخوا څو برابره زیات شوي دي. لیکوال او شاعر غلام حیدر حیدر بیا وایي دغه ډول غونډې کولی شي د خلکو ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي او د خلکو په منځ کې د سولې او ثبات لپاره هیلې زیاتې کړي.
چې دا مشاعره نه تنها زموږ د ادب او د فرهنګ د لا غوړېدو او پراختیا په برخه کې ډېره مؤثره تمامېږي. دلته سره مختلفو ولایتو لکه د بغلان، تخار، د کندز لیکوالان او شاعران راغلي. د دوی په منځ کې د هماهنګۍ او همغږۍ فضا رامنځته کېږي. نیک اقدام بولم دا کار.
د یادولو ده دا چې هر کال د ریدی ګل مشاعره د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې لخوا په کندز ولایت کې جوړیږي، خو نوموړې ټولنه په دغه ولایت کې په مختلفو برخو کې خپل فعالیتونه کوي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
نه پوهیږم چې پاچا ولې د باران اوبه څښلې وې. ناجیه صاحب یې حکایت راوروي، وابه ورو چې په دې کې څه راز و.
د مرکزی یونان د ایوا ټاپو ولسی حکایت. ډیره زمانه پخوا یو خیار او نرم خویه سلطان اوسېده چې په خپل رعیت خورا ګران و. سلطان یو نجومي ساتلی و چې ده ته به یې د ستوریو او هوا په باره کې معلومات ورکول. یوه ورځ نجومي دربار ته ورخطا راننوت او پاچا ته یې وویل په لنډو ورځو کې یو خطرناک باران را روان دی. د دې باران اوبه که هر چا وڅښلې په احمق سړی بدلیږي. پکار ده چې د ځانونو غم وکړو. عقل پاچا سمدستی امر وکړ چې د پاچا او درباریانو لپاره د په سلطنتۍ ماڼۍ کې د اوبو یوه لویه سرپوښلې زیرمه جوړه شي. چارواکي د حماقت د باران له ورېدو وروسته ورنه استفاده وکړي، سو په دې ډول د ملک د کارونو د سم اجرا لپاره د نور کله غوندې هوښیار واوسي او خلک ورنه خوشحاله وي. د نجومي له اټکل سره سم باران وشو. تر دې وروسته پاچا او نورو درباریانو یوازې د سربوخلي زیرمې اوبه څښلې چې احمقان نه شي. پاچا او درباریان یو خیار پاتې شول او نور خلک احمقان شول. د حکومت کسان که څه هم د نور کله غوندې هوښیار وو او د خلکو خیر یې غوښت، خو خلک ورنه د پخوا برعکس خوشحاله نه وو. د خلکو ناخوښي ورځ په ورځ زیاتېده او پاچا چې تر ټولو هوښیار و درباریان یې راوغوښتل او ورته وویل چې حکومت د تورې په زور یوازې د لنډ وخت لپاره ساتل کېږي. که غواړو چې د ډېر وخت لپاره حکومت وچلو نو خلک باید خوشحاله وساتو. ما د دې لپاره راغوښتنی یاست چې د خلکو د خوشحالولو لپاره لارې چارې ولټوئ. پوره درې ورځې وخت لرئ چې په دې موضوع غور وکړئ او له خپلې وروستۍ فیصلې مې خبر کړئ. درباریان درې ورځې د پاچا د ماڼۍ په لویه کوټه کې ناست وو. د خلکو د راضي ساتلو په مختلفو طریقو یې غور وکړ او ټولې لارې یې وسنجولې. په درې مازدیګر چې پریکړې ته سره ورسېدل پاچا ته ورغلل، ورته وویل صاحب، موږ د خلکو د خوشحالولو لاره وموندله، خو ویره راسره ده چې تاسې یې په اورېدلو په قهر نه شئ. پاچا چې ډېر هوښیار او نیکخویه سړی و ورته وویل نه نه، ولې به په قهرېږم؟ څوک چې د مشورې په خبره په قهرېږي هغه احمق وي، او ما خو څه د باران اوبه نه دي څښلي چې په احمقانو کې راشم. درباریان ورته وویل موږ صاحب دې نتیجې ته رسېدلي یو چې د خلکو د خوشحالولو لپاره په کار ده چې ستاسې په شمول موږ ټول د باران اوبه وڅښو، ځکه احمق خلک د هوښیارانو په حکومت کې ناراضه وي، خو د ځان غوندې کسان چې ورباندې واکمن وي بیا مشکل نه لري. پاچا چې تر ټولو هوښیار سړی و د درباریانو د مشورې په حقیقت سمدستي پوه شو او نوکرانو ته یې امر وکړ چې د باران اوبه راوړئ.
د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد لیکوال او شاعر اسماعیل لاروي په دې وروستو کې د مونوګراف لیکنې او سیمینار په نوم په 150 مخونو کې یو کتاب لیکلی دی چې د علمي خپرندوی ټولنې له لوري د دوام ځل لپاره چاپ شوی دی. د دې کتاب په اړه زموږ همکار داود تپان له ښاغلي لاروي سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
لاروی صاحب، په پیل کې د مونوګراف لیکنې په اړه راته ووایي، ضرورت څه و چې دا کتاب تاسې چاپ؟
دا خو تیر کال د پکتیا پوهنتون کرنې پوهنځي د ځنګلاتو او طبیعي منابعو په ډپارټمنټ کې د سیمینار په نوم باندې موږ یو سات لرو. دا سات یې ماته راکړی و، د ادارې لخوا ماته راکړل شوی و چې د دې سیمستر او د دې کال په اوږدو کې به زه د سیمینار په باره کې محصلینو ته معلومات ورکوم. نو ما وړوکی چپټر برابر کړی و، بیا د پوهنځي رئیس او استادانو همدا ډول محصلینو غوښتنه وکړه چې دا چپټر باید په کتابي بڼه چاپ شي. نو له یو څه تغیراتو وروسته مو چاپ کړ. هغه په کم وخت کې خرج شو یا د محصلینو ضرورت دې کتاب ته؟ دا چې په هر پوهنځي کې نږدې هر پوهنځي کې د مونوګراف یا د سیمینار په نوم باندې یو سات محصلین په وروستي کال کې لري، نو زیات محصلینو دې کتاب غوښتنه کوله. دوباره اوس چاپ شوی دی د علمي خپرندوی ټولنې له لورې، چې یو څه زیاتونې هم پکې شوې دي او سمونې هم پکې شوې دي.
لاروی صاحب، مونوګراف لیکنه او سیمینار په ډېر کم وخت کې ډېرو لوستونکو ته ورسېد یا محصلینو ته ورسېد، هغه که په نورو ولایتونو کې و پکتیا کې و، په دې کې تا کوم مواد راټول کړي دي چې هغه د پوهنتون د محصلینو ضرورت پوره کولی سي چې په نورو کتابونو کې نشته؟
د ګل رحمان رحماني هم د مونوګراف په باره کې یو کتاب چاپ شوی و چې د زیاتو محصلینو استفاده ترې وکړه او ګټور کتاب و. په دې کتاب کې د هغه سره به توپیر دا وي چې دلته مثلا ځینې نوي موضوعات راخیستل شوي دي. زموږ اکثره محصلین د دې جرات نه لري چې لیکل وکړي، خو دلته هغه د جرات په باره کې دوی ته لارښوونې شوي دي. یا دوی نشي کولی چې یو موضوع وغځوي، د موضوع د غځولو په باره کې دوی ته معلومات ورکړل شوي دي چې څه ډول کولی شو موږ موضوع وغځوو، یا فرعي عنوانونه څه ډول غوره کړو. د فرعي عنوانونو بېلګې هم راوړل شوي دي او هم د فرعي عنوانونو د پیدا کولو لارې چارې هم ورته ښودل شوي دي. همدا ډول د مونوګراف موږ څه ډول ترتیب کړو، د ترتیب هم هغه د وزارت د لوري چې کومه لایحه یا کوم لاره چې محصلینو ته ښودل شوې ده هم هغه پکې راغلی ده، او هم هغه یو څه د لدې سره تغییر او بدل لاره او چې د موږ له کلیشي نه هم راوځو دا لارې هم ښودل شوې دي. نو دا هغه څه دي چې فکر کوم له نورو کتابونو سره چې په دې اړوند لیکل شوي دي یو څه توپیر به ولري.
د کتاب په څلور دېرشم مخ کې موږ یو څه یوه پاڼه وینو، په دې لیکل شوي دي: پښتۍ د افغانستان اسلامي جمهوریت د لوړ زده کړو وزارت، پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځی، د بادغیس د پستې ځنګلونه لیکونکی رحمت الله رحمت، لارښود استاد پوهیالی خانزادګل ځاځی. خو په نورو مخونو کې بیا د ادبیاتو د نور داسې پښتۍ جوړې شوي دي، یعنې ټولو پوهنځیو محصلین کولی شي استفاده ترې وکړي.
مخکې مو یادونه وکړه چې په اکثریت پوهنځیو کې د څلورم ټولګي محصلین د سیمینار یا د مونوګراف په نوم باندې دوی ساعتونه لري، او دوی کولی شي چې د ژورنالیزم پوهنځي محصلین هم کولی شي له دې کتاب نه استفاده وکړي، د زراعت پوهنځي محصلین هم کولی شي، ادبیاتو محصلین هم کولی شي. هغه کوم د لیکلو چوکاټ چې د مونوګراف او ترتیب کوم ډول کېږي دا نسبتا سره ورته دي، فقط هغه موضوعات به بیل وي. لکه څرنګه چې تاسو دا یاده کړه، د بادغیس د پستې ځنګلونه دا د ځنګلاتو او طبیعي منابعو د ډپارټمنټ اړوند موضوع ده، خو د شوري په اړه باندې یا د لغتو په باره کې چې زموږ د سیمې یو محلي ادبي ژانر ده، نو دې په باره کې هم معلومات راوړل شوي دي، خو هغه بیا د ادبیاتو اړوند ده. همدا ډول د کالم لیکنې په باره کې هم مثال راوړل شوی دی چې د ژورنالیزم اړوند دي. نو دا هغه موضوعات دي چې په بېلابېلو پوهنځیو پورې اړه لري، او یو پوهنځي ته یا یو خاص ډپارټمنټ ته دا کتاب نه ده ځانګړی شوی.
تاسو کومه تشه احساس کړې وه؟ د کومې تشې د ډکېدو لپاره مو دا اقدام وکړ؟ په کومو پوهنځیو کې
کوم ستون سره خلک مخ
مخکې مو یادونه وکړه چې مخه یوازې ضرورت په اساس باندې مجبور شې د ضرورت په انځم محصلین ته داسې مواد برابر کړو چې هغه د سیمینار او د مونوګراف په باره کې دوی عقلن دومره څه واخلي چې خپل سیمینار تهیه کړي یا مونوګراف ولیکي پې دې مجبور کړي وو چې موږ دا مواد برابر کړو. او دویم دا چې ځینو ملګرو او استادانو غوښتنه دا وه چې د کتاب بڼه باندې چاپ شي، ځکه په دې کې باندې ما تر اوسه پورې خواري کړې وه چې یو داسې څه وړاندې شي چې محصلین په واقعي معنی باندې پوهېږي چې مونوګراف څه ډول لیکل کېږي، ولې لیکل کېږي، موضوع څه ډول انتخاب شي، فرعي عنوانونه څه ډول انتخاب شي، ماخذونه څه ډول واخیستل شي، له کومو کومو ماخذونو څخه استفاده وشي، دا ټول هغه څه دي چې محصلینو ته پکې ښودل شوي دي. مثلا مخکې به زموږ چې مونوګرافونه لیکل کېدل یا سیمینار به لیکل کېده، هغه ډیزاین به هم ډېر بې خوند و، د دې باره کې هم معلومات راکړل شوي دي، پښتۍ به هم د ګلدار چوکاټونه به ترې تاو شوي وو چې موضوع سره به هېڅ تړاو نه لري. په دې اړه لارښوونه درته شوې ده چې پښتۍ باندې باید تصویر څه ډول تصویر راوړل شي، کوم تصویر باید د پښتۍ له عنوان سره راوړل شي. نو دا هغه څه دي چې زما په اند باندې که چېرته محصلین استفاده ترې وکړي، د یو خدا د مونوګراف لیکنه د سیمینارونو د رایه کولو هغه کلیشي دود نه به راوتلي وي، او بل دا چې یو څه به زده کړي وي. زموږ اکثره محصلین تر څلورم ټولګي حتی له پوهنتونه فارغېږي، خو دوی د یوې مقالې لیکلو توانایي نه لري. دلته د مقالې لیکلو، د سیمینار د مونوګراف لیکلو او د یو موضوع په اړه باندې بحث کولو لارې چارې موږ ته ښودل شوي دي چې مثلا یو موضوع څه ډول شروع شي، څه ډول باندې باید پیل وشي. د موضوع دا هر څه په دې کې راغلي دي، خدای دې وکړي چې محصلینو په ګټه شي.
وروستۍ پوښتنې په توګه وایي، یوه ستونزه سې په ټولو پوهنځیو کې موږ لیدلې، هغه دا داسې زموږ د پوهنتونونه محصلین فارغېږي، حتی ځینې استادان کېږي، بیا د املایي ستونزې لري او ځینې نورې ستونزې هم لري، یا د لکه تاسو ویلې مقاله لیکلو یا د خپلې برخې یو موضوع وړاندې کولو کې دوی ډېرې ستونزې لري. دغه ستونزې مشخصا تاسو په ګوته کړي دي، املایي تېروتنې او نور نور، تاسو په دې اړوند څومره شیان ارائه کړي په دې کتاب؟
او په دې کې مثلا لیکنښې راغلي دي، د لیکنښو په باره کې معلومات وړاندې شوي دي، کامه څه ډول کوم ځای کې ښودل کېږي، یا پای د پاینو کې کومه نښه استعمالېږي، قوسونه څه ډول استعمالېږي، کوم ځای کې کارول کېږي، دا هم پکې راغلي دي. د یګانو کارونه هم پکې راغلې ده، همدا ډول دي، دا هم پکې ښودل شوي دي چې موږ قیاسي واحدونه مثلا یو څوک وایي چې لس متره مساحت یې لري، خو دا که په هغه کې ولیکل شي یوه لویه اشتباه، یوه لویه تېروتنه ده. د سطحې لپاره یا د سطحې د اندازهګیري لپاره موږ متر مربع واحد لرو، همدا ډول د حجم لپاره متر مکعب واحد لرو، یا د وزن لپاره کیلوګرام، د مایعاتو د اندازهګیري لپاره لیتر لرو. په دې باره کې هم معلومات ورکړل شوي دي چې له داسې اشتباهاتو او تېروتنو نه باید محصلین ډډه وکړي، ځکه چې که دا اشتباه په سیمینار یا مونوګراف کې وړاندې شي او هغه څوک چې استفاده له دې مونوګراف څخه کوي، که په راتلونکي کې وګوري چې مثلا یوه خونه لس متره مساحت لري، دا خو لویه تېروتنه ده. هغه څوک چې استفاده ترې کوي هغه نه پوهېږي چې دا لس متره څه ښودلی دي، تور یې ښودلی دی، عرض یې ښودلی دی، څه یې ښودلی دي. خو که چېرته مې لس متره مربع یا دولس متره مربع یا شپاړس متره مربع داسې وښودل شي، راتلونکي کې به په سم ډول باندې استفاده ترې شوي. دا هغه څه دي چې هغه د لیکنیز ډول باندې که چېرې محصلین ورته متوجه واوسېږي چې هم قیاسي واحدونه دي، هم لیکنښې دي، هم هغه د کلماتو سمه کارونه ده، کلماتو سم لیکل دي. زموږ اکثره محصلین هم د کلماتو لیکلو سره نه بلده دي، دې ته باید زیات متوجه شي. په دې کتاب کې هم ټینګار شوی ده چې مثلا د څوک مونوګراف لیکي، دا مونوګراف درې ځله څلور ځله له بشپړولو وروسته که ولوستل شي هغه املایي تېروتنې به کمې شوي وي. بیا که داسې یو څوک دوی دوست ولري، ملګری ولري چې هغه په ادبیاتو باندې پوهېږي، د هغو سره دا خپل مونوګراف شریک کړي، نو فکر کوم چې تر ډېره به یې هغه لیکنیزې غلطۍ یا لیکنیزې تېروتنې سمې شوي.
خدایا دس پر دی کلو نا گل کرے چه تا جانان سن لیو سمبون چکونا خدایا دست پر دی کلو نا گل پری خدایا دست پر دی کلو نا گل پری چٹول جہاں سمسور کری رنگ چد جان پتشت خور کری غنچ غنچ چه حر بل کری جست چزوان پل پل کری چه غریونی ولی پکی هم پکری رق سنا خدای دس پر لی گلو نا گل کے دایا دس پر دی کلو نا گل پے چیتا جانان سن لیو سمبون چکونا دایا دس پر دی کلو نا گل پے دایا دس پر دی کلو نا گل پے
شیبا پا شیبا دورزی تازا خبرونا راپورونا او تحلیلونا د سهار لو د ماشام تر وو له ازادي راډیو ووري.
تو بچے رے گریوان